بعدی رادیو آزادی را احمد تکل میزبانی میکند. احمد خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د آزادی رادیو د یو ساعته خبرونه ته چې تر ډیره د آزادی رادیو مجلې 19 پروګرام پکې خبريږي ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به قدرمنو اوریدونکو په غزنی ولایت کې د امریکا د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه جزئیات درکړو. همداراز د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر د نیول کېدو په اړه په غبرګونونو به هم خبر شئ. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. ولسمشر اشرف غنی او یو شمیر نورو سیاستوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نیول کېدل غندلی دي. د ملي دفاع وزارت په بلخ ولایت کې په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما وروستی راپور دقیق نه بولي او د امریکا ولسمشر وایي چې د منځني ختیځ د سولې طرحه چې ډېره موده ځنډېدلې ده نن اعلانوي. بشپړ خبرونه. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمیر افغان سیاستوالو د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نیول غندلی او د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. پاکستاني پولیسو پښتین پرون سهار وختي په پېښور کې د دولت پر ضد د څرګندونو په تورونو ونیوه. ولسمشر غنی په ټویټر د منظور پښتین او هغه د هغه د همکارانو پر نیولو خوشنۍ ښودلې او د حکومتونو لخوا د سوله ییزو مدني خوځښتونو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر هم په خپلو پیغامونو کې د پښتین د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د ملي دفاع وزارت په بلخ ولایت کې په هوایي حملو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما وروستۍ موندنې نه تاییدوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دوشنبه په ورځ پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې د بلخ ولایت په بوکا کلي کې د حکومت پلو ځواکونو په هوایي حملو کې څلور ماشومان او دوه ښځې وژل شوي. یوناما پر دې ملکي تلفاتو ژوره اندېښنه ښودلې، خو د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه د حقیقت موندونکي پلاوي څېړنې لا نه دي بشپړې شوې.
در صورت کې رایت حقیقت یاب پیدا بکنه که واقعا در این رویداد به افراد ملکی آسیب رسیده و یا او هم از جانب نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و وزارت دفاع ملی این قضیه را به گونه جدی و قانونی پیگیری خواهد کرد.
د بلخ ولسوالۍ د بوکا کلی یو شمیر اوسیدونکو ویلي دي چې دا ملکی تلفات د شنبه په شپه په هوایی برید کې شوې دي. ملګرو ملتونو پرون وویل چې سکل په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 230 میلیون ډالرو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې د 2019 کال په مقایسه زیاتوالی ښیي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لانزر کړې ده او ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړو او وچکالیو سره هممهاله بېوزلي هم زیاته شوې. د ملګرو ملتونو په وینا سکل څه کم 9 میلیونه افغانان لومړنیو خوړو او سرپنا ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې تیر کال دا شمیر 6.5 میلیون وو او ملګرو ملتونو له حکومتونو او بسپنه ورکوونکو څخه 600 میلیون ډالر غوښتي وو. لازادي رادیو خبرونه اوري. په عراق کې د دوشنبه په ورځ هم د حکومت ضد اعتراضونو دوام درلود. اعتراض کوونکي د بیکاری پر زیاتوالي، نیمګړو عامه خدماتو او پر پراخو اداري درغلیو اعتراض لري او په عراق کې د نوي حکومت او نوي پارلمان د جوړېدو غوښتنه کوي. دا اعتراضونه د تیر کال په اکتوبر میاشت کې پیل شول او په دې ترڅ کې د اعتراض کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي چې اکثر اعتراض کوونکي دي. په عراق کې د شپږو هیوادونو سفیرانو پرون په یو شریک بیان کې د اعتراض کوونکو پر وړاندې د عراقي چارواکو لخوا د زیات ځواک کارول وغندل. دوی د عراق له حکومت څخه وغوښتل چې په بغداد او د دې هیواد په جنوب کې آزادو اعتراضونو ته اجازه ورکړي. که څه هم د دې اعتراضونو له کبله د عراق صدراعظم عادل عبدالمهدي له خپلې دندې استعفا کړې، خو نوموړی لا هم د سرپرست صدراعظم په توګه خپلې دندې ته دوام ورکوي. او رسای خبر دا چې متحد ایالاتو د سوریې د شمال لویدیز پر حالاتو اندېښنه ښودلې او په دې سیمه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. د راپورونو له مخې د روسیې او ایران نیابتي وسلوالو او حکومتي ځواکونو په ادلب او حلب ولایتونو کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جنوري په 28مه په یو بیان کې وویل دا عملیات به بشري کړکېچ رامنځته کړي او په ادلب ولایت کې به چې د وسلوالو یاغیانو وروستی سنگر دی پر سلګونه زره ملکي وګړو ناوړه اخیز وکړي. پومپیو ویلي چې دا ځواکونه بې اندازې هوایي حملې او ځمکني پوځي عملیات کوي چې په نتیجه کې زرګونه ملکي وګړي له دې سیمې څخه تېښتې ته اړوتي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبری برخې ته. د امریکا د پوځ چارواکو تایید کړی ده چې په غزنی ولایت کې د نړیوالو ځواکونو یوه پوځي الوتکه راغورځېدلې ده، خو د نړیوالو ځواکونو یو ویان تیره شپه ناوخته وویل چې تر اوسه پورې د پیښې جزئیات معلوم نه دي او دوی د څېړنو لپاره سیمې ته او دوی د په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. ویان همداراز ویلي دي چې دا الوتکه د دښمن په ډزو نه ده لګېدلې، په داسې حال کې چې طالبانو او د دې ډلې ویان مخکې اعلان کړی و چې دوی دا امریکایي الوتکه ویشتلې ده. په دې اړه جزئیات اجمل انت اوروي.
امریکایي چارواکو تایید کړي چې د امریکا د پوځ یوه وړه الوتکه د دوشنبې په ورځ غزنی ولایت کې غورځېدلې. د روټرز خبري اژانس یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي ګمان کیږي چې په دې الوتکه کې بل استنه سپارو. د امریکا د هوایی ځواک کمانډان جنرال ډیوډ ګولډفین د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د دی ای یوولس ای الوتکې د عملی د وضعیت په اړه معلومات نه لري. نوموړي د پیښې په اړه ډېر جزئیات هم نه دي ورکړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتی ملاتړ ماموریت هم ازادۍ راډیو ته په یو ایمیل کې په غزنی کې د دې امریکایي الوتکې سقوط تایید کړی، خو زیات جزئیات یې نه دي ورکړي. بلخوا د جرمني خبري اژانس د امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر له خولې ویلي له وسیط خبر دی، خو دا مهال د ویلو لپاره نور څه نه لري. طالبانو ادعا کړې چې دا الوتکه دوی نسکوره کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو سره یوه شریکه کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبې په ورځ له غرمې وروسته یې د غزنی د یک ولسوالۍ په صدوخیلو سیمه کې د امریکا هغه الوتکه نسکوره کړې چې د ده په وینا په سیمه کې په استخباراتي ماموریت بوخته وه. نوموړي همدارنګه ادعا کړې چې په دې پیښه کې د امریکا د استخباراتو لوړ پوړي چارواکي وژل شوي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لیګټ تیره شپه پر خپل ټویټر د طالبانو ادعا رد کړه. وی ویل په داسې حال کې چې الوتکې د نسکورېدو د سبب په اړه څېړنې پیل شوي، خو تر اوسه داسې هیڅ شواهد نشته چې ګوندې دا الوتکه دي د ده په وینا د دښمن په ډزو نسکوره شوې وي. بلخوا رویټرز خبري اژانس د امریکا د یو لوړ پوړي دفاعي چارواکي له خولې چې د نوم یادونه یې نه ده شوې په الوتکه کې د لوړ رتبه امریکایي افسرانو موجودیت رد کړی، خو طالبان څومره د پوځي الوتکو د نسکورولو وړتیا لري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو پخواني سلاکار امین الله حبیبي د دې پوښتنې په ځواب کې ازادۍ راډیو ته وویل
تیارای نظامی کې از مناطق مختلف
حقلی حبیبي وایي هغه پوځي الوتکې چې له بیلابیلو سیمو تیریږي او هوایي ډګر ته نږدې نه وي په لوړه ارتفاع کې الوزي چې ښایي وسلوالي د نسکورولو وړتیا ونه لري. ښایي د دې کار لپاره ټکنالوژي او پرمختللې وسلې هم ونه لري.
بخواین اینا را سرنگون بکنن، این سلاح ها را نداشته باشن.
در دوشنبه در ورزی پنا وقت پسیمه که در ازاده راڈیو خبری الوت وانیده چې د طالبانو تر ولکې لاندې هغه سیمې ته ورشي چې د الوتکه پکې غورځېدلې. نوموړی وایي سیمه کې د الوتکې سوځېدلې ټوټې او لږ تر لږه دوه جسدونه لیدلې. په سیمه کې ځینو کسانو چې نه یې غوښتل نومونه یې یاد شي ازادي راډیو خبریال ته ویلي ګومان کوي چې څلور تنه په الوتکه کې له نسکورېدو وروسته ژوندي وتلي خو برخلیک نه یې خبر نه دي. طالبانو په غزنی کې د یوې امریکایي الوتکې د نسکورولو ادعا په داسې حال کې کړې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي له اوږدې مودې راهیسې له امریکایي لوري سره د سولې یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره په بحثونو او خبرو اترو بوختي. یوه نیمه اونۍ مخکې د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاین ویلي و دوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک او مراسمو په اړه غږېدلې. په عین حال کې د طالبانو په حواله رپورټونه خپاره شوي وو چې دې ډلې له امریکایي مرکشیانو سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو هم موافقه کړې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخواني سلاحکار امین الله حبیبی ازادي راډیو ته وویل که چیرې معلومه شي چې په غزنی کې غورځېدلې امریکایي الوتکه رښتیا هم طالبانو نسکوره کړې نو په قطر کې د سولې پر روانو خبرو اترو اغیز کولای شي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو په اړه له غبرګونونو مخبرو. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د پاکستاني پولیسو لخوا ونیول شو. د دې ډلې یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته په څرګندونو کې پر منظور پښتین د پاکستان د پولیسو لخوا لګیدلې ټول تورونه بې بنسټه وبلل او د هغه د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین له نیول کېدو وروسته د دې غورځنګ مشرانو په پاکستان او نوره نړۍ کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د دې نیونې پر ضد دي نن د پاکستان په ټولو ښارونو او نوره نړۍ کې اعتراضي غونډې او لاریونونه وکړي. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر محسن داوړ د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل خغلی داوړ وایي د دې نیونې پر خلاف د پښتون ژغورنې غورځنګ سبا د پاکستان په ټولو ښارونو کې د اعتراضونو اعلان کوي. همدارنګه په نوره نړۍ کې هم هر چیرې چې زموږ ملاتړي موجود دي هلته سبا موږ پر دې نیونه اعتراضي غونډې او لاریونونه کوو. دا مهال موږ همدا پرېکړه وکړه د وړاندې تګ نوره کړنلاره به سبا په خپل اعتراض کې اعلان
کړو.
محسن داوړ د پي ټي ایم له ملاتړو وغوښتل چې په اعتراضونو کې د سوله ییز اوسي. دا پیښور پولیسو چارواکو رسنیو ته ویلي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین خلاف په ډیر اسماعیل خان کې پولیسو سره شکایت ثبت شوی چې ګوندې نوموړي یوې غونډې ته د پاکستان د دولت پر ضد څرګندونې او د خلکو د پارولو هڅه کړې او دا یې د ډیر اسماعیل خان د پولیسو په غوښتنه نیولې. خو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر محسن داوړ پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې غورځنګ مشر ته په سوله ییزه ولسواکه توګه د خپلو حقونو د غوښتلو له کبله سزا ورکول کیږي او هڅه کیږي چې هغه له خپلو سوله ییزو فعالیتونو منع شي. په اسلام آباد کې دې خبري غونډې ته بل سیاستوال افراب سیاب خټک وویل چې پاکستان پښتانه په دې ګناه ځوروي چې خپل حقونه غواړي. په پاکستان کې د نورو ګوندونو یو شمېر سیاسي مشرانو هم د منظور پښتین نیول غندلې. دا بخنی نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ د پاکستان له چارواکو غوښتل چې منظور پښتین د لقید او شرط پرته زر تر زره خوشی کړي. د دوشنبه په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین هغه عکسونه ملاس په لاس کېدل چې دی پکې د پاکستاني پولیسو په توقیف کې ښکاري او لاسونه یې په زولنو تړلي. په ګاونډي افغانستان کې هم د منظور پښتین پر نیول کېدو سیاستوالو او هم عامو افغانانو پراخ عکس العملونه ښودلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پر خپل ټویټر ویلي چې منظور پښتین او د هغه د همکارانو نیونې خواشینی کړې او د هغوی د سمدستي خوشي کېدو هیله یې کړې. افغان ولسمشر په دې برخه کې د بخښنې د نړیوال سازمان بیان ته په اشاره په ترهګرۍ ځپلې سیمه کې د حکومتونو لخوا د سوله ییزو مدني خوځښتونو پر ملاتړ ټینګار کړی. د ښاغلي غني تر دې بیان وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په اړه د افغان ولسمشر بیان اندېښمن کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې دا خبرې د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او د دواړو هیوادونو د اړیکو خو ساتلو سره مرسته نه کوي. پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي هم په یو بیان کې د منظور پښتین نیونه غندلې او د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم لومړی
مرستیال امرالله صالح هم پر خپل ټویټر لیکلی ما یو آرام او مسک منظور پښتین د ورختا پاکستانی پولیسو په توقیف کې ولید. ښاغلی صالح زیاته کړی چې تصویر د تاریخ کیسه کوي او د پاکستان د پوز مشرتابه د 1900